شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلس احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. دا هم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتسل په تاجکستان او ازبکستان کې له دولتي چارواکو سره د افغانستان په اړه خپلې کتنې پای ته رسولي. یوناما نن شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا کار به له ټولو سیمه ییزو لوبغاړو سره په افغانستان کې د با مفهومه سولې د هڅو د ملاتړ لپاره ادامه پیدا کړي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټول افغانستان کې د شری د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شری واکسین ورکړل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. په زابل کې د یو بای فور موټر د چپکېدو په پیښه کې یو کس مړ او 3 نور ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس مولوي عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن 2 بجې د زابل د جلدک او ترنک سیمې ترمنځ وشوه. د نوموړي په وینا د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې د 3 کسانو حالت نازک دی. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پرده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړي چې د ده د وشلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچې تر بریده خبرداری ورکړ چې د دې مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام په ترڅ کې نن استرالیا 1-0 په وړاندې تونس ته ماتې ورکړه. د نن ورځې بله لوبه د سعودي عربستان او پولنډ ترمنځ روانه ده. تر اوسه پورې د دې لوبې 1.5 دقیقې شوې دي. یو ټیم هم ګول نه دی کړی. د کابل په وخت 8:30 بجې به فرانسه او ډنمارک سره مخامخ شي او د شپې 11:30 بجې به ارجنټاین او مکسیکو مسابقه وکړي. تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 اووره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 2 منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیګ لوبې له 1 کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چیرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. له سریلانکا سره دریمه لوبه به د سې شنبه په ورځ وشي. او سجی رادیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د سره صلیب یو چارواکه وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په اوږو نشي اخیستلی. ګڼ افغانان بیا ژمي ته اندېښمن دي.
ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې ښه نور را تر لوړ ځایه ورسېږي.
موضوع مو د چارو له کتونکي ښاغلي پیژان سره مطرح کړي.
تر څو چې داسې اداره نه رامنځته شوي چې د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي، له بده مرغه دغه بحران به ورځ تر بلې پراخېږي.
دا به هم په دې خبرونه کې واورئ.
په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی.
لدې مو هم خبر وو چې په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی.
نور کلنه به موږ په ریحانه کې یو یو شات کشي کوله. شش کال الحمدلله دا درې مشات کشي په دغه پارم کې.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شویپ وایي نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولی د افغانستان د اوسني بحران بار په اوږو واخلي. د ښاغلي شویپ په باور پراختیایي سازمانونه باید لاس په کار شي. دی زیاتوي چې افغانان په ژمي کې له یوه سخت انتخاب سره مخامخ دي، ځکه چې په دې لږو امکاناتو به نه پوهېږي چې خپلو کورنیو ته خواړه واخلي که د تودېدو لپاره د سون توکي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
پر ځای پاتې دي کومک هم پر باندې او د ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې
سوړ ژمی او د افغانانو د بېوزلۍ ځورونکې کیسې. عبدالحکیم 3 کاله وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیلابیلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو چې داس خلکو څخه نور پرځای پاتې دي، کومک هم پر بند دی او دا چې بیرته خپل مناطق ته ولاړ شي هغه هم نشته. ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې که نور غږ تر بل ځایه ورسېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیونه افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډېرو افغانانو لپاره لا له وړاندې پیل شوی ډېر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونې انتخاب سره مخ دي، ځکه د ده له قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه دې هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولی د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي، یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولی شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ او سینه بغل پیښې مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو او په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګویه نه دي او اړتیا ده چې یوه حل لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې ښکېل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوارځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب چې تېره اونۍ افغانستان ته تللی و څرګندوي چې په کار د نور پراختیايي سازمانونه هم په افغانستان کې مرستو ته مټې رابډ وهي. د سره صلیب تر څنګ ځینو نورو ادارو هم خبرداری ورکړی چې را روان ژمی ممکن ډېر سخت وي. را روان ژمي ته ولې یو شمېر وار له مخه په دې سترګه ګوري چې سخت به وي؟ له عزتالله پیژان څخه به واورو چې د اروپایي ټولنې له بېلابېلو ادارو سره په افغانستان کې د کار تجربه لري.
د ژمی د سخت رودلو یو لامل دا کېدای سي چې ممکن د هوا پیژندنې ادارو په راتلونکي ژمي کې د زیاتو اورښتونو او د تودوخې د درجې د زیاتې ټیټېدو اټکل کړی وي او د دې تر څنګ په افغانستان کې د تیر کال په پرتله بېوزلي لکه څنګه چې ګورو زیاته سوې ده. خلک د حاکم رژیم له لوري دغه ډول شرایطو کې هیڅ ډول مرسته نه ترلاسه کوي. په دغه لحاظ دوی کېدای شي د لا زیات مشکلاتو او ستونزو سره د ژمي په جریان کې مخ شي.
سور صلیب غوښتنه کوي چې نورې بشرپاله او پراختیايي ادارې هم باید افغانستان ته مخه کړي، ځکه چې د خلکو لاسنیوی پراخو هڅو ته اړتیا لري. آیا ټولو بشرپالو ادارو ته په خلاص مټ په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره ده؟
په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو لپاره د کار کولو زمینه له بده مرغه تر اوسه پورې لا نه ده مساعده. د نورو ستونزو تر څنګ موږ وخت په وخت د دغو ادارو پر وړاندې د ناامنیو او د دغو ادارو د فعالیتونو په مقابل کې د حاکم رژیم د لوري د خنډونو د رامنځته کولو راپورونه اورو. نو په دغه شرایطو کې فکر نه کوم چې نړیوالې ادارې دي په پراخه کچه په ځانګړې توګه د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د خپلو مرستو د رسولو چارو ته زړه ښه کړي.
ورځ تر بلې ولې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه راپورونه ورکول کیږي او بېلابېلې ادارې اندېښنه څرګندوي؟
په افغانستان کې بشري بحران ورځ تر بلې ځکه د پراخېدو په حال کې دی چې یو کال څخه زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې اقتصاد او اقتصادي فعالیتونه تقریبا په ټپه ولاړ دي او د افغانستان ټولې اقتصادي چارې له نورو هیوادونو سره له زیاتو خندونو او جندونو سره مخ دي ترڅو چې دغه مسله نه وي حل سوي او په افغانستان کې یو داسې اداره نه رامنځته سوي چې هغه د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي. له بده مرغه دغه بحران به ورځ تر بلې پراخیږي.
د چارو کتونکو عزت الله پیشان د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې بو وړاندې په دایکنډي کې لوي پیښې خبرو چې زد او نقیص اطلاعات مو ترلاسه کړي دي. ځینې وایي چې ملکیان وژل شوي دي او طالبان وایي چې ملکیان نه، د دوی مخالفان وژل شوي دي چې وسلې یې پر مځکه نه کېښودې. او همداراز بله وي خبرتیا وروسته په افغانستان کې د شری د سرتاسري کمپاین په ارتباط واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغي له 10 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. جزئیات ته خاطر پردیس په راپور کې
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي تر پوخخ لاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمېرې راکمول دي او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې ماشومانو ته، هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، د شری واکسین تطبیق شي.
د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خبرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ 378 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیاتې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغې ناروغۍ ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل لمن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د دایکنډي ته مرکز نیلی اړوند د سیوک شیبر سیمه کې د جمعې ورځې پیښې په اړه بیلابیل روایتونه کیږي. سیمه کې خلک وایي طالبانو په ملکانو برید کړی، د درویو ماشومان او یوې ښځې په ګډون 1 لس تنه وژلي، 6 ټپیان کړي او 6 نور یې له ځان سره بیولي. خو طالبان بیا وایي هلته یې د دوی له قوله د یاغیانو یوه ډله ځپلې، 9 تنه یې وژلي او 4 ټپیان کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بیالابیل رسنیو په سیمه کې د ملکی خلکو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د دایکنډي مرکز نیلي ته نږدې په سیوکه شیبل سیمه کې په ملکیانو برید کړی، 1 لس تنه یې وژلي، 6 یې ټپیان کړي او 6 یې ژوندي له ځان سره وړي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. خو د همدې پیښې د قربانیانو د کورنیو له ډلې د فرخوندې اکبري په نوم یوې نجلۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کاکا او نورو نږدې خپلوانو له ډلې 9 تنه طالبانو د ځمکې په سر د شخړې له امله وژلي. دی ویلی وژل شویو کې 4 ماشومان او 2 ښځې دي او د شخړې تل وړاندې د طالبانو سیمه ییزو ملیشو زمينه برابره کړې وه. د پیښې په اړه یو بل تن چې غږی په ټولنیزو رسنیو او د خبریالانو په ګروپونو کې خپور شوی ادعا کوي چې طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د 2 کورنیو 4 لس تنه وژلي، چې دی هم وایي وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. موږ هڅه وکړه چې د پیښې په سیمه کې د وژل شویو کورنیو او خپله د سیمې له خلکو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. هغه اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه ویلي، په دایکنډي کې د دوی له قوله د باغیانو یوه ډله ځپلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته استول شوی پیغام کې ادعا کړي چې د دوی ځواکونو د دایکنډي ولایت مرکز اړوند سیوک شیبر سیمه کې په یوه کور کې د مسلح کسانو د شتون راپورونه ترلاسه کړي وو. د زیاتوي دوی 2 ځلې یادو کسانو ته د سیمې سپینګیری ورولېږل چې مسلح کسان باید خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او د بغاوت حدسونه کړي، خو د دوی دا غوښتنه ونه منل شوه او د دوی ځواکونه مجبور شول چې هلته داخل شي.
په دې جریان کې یو تن سرتیری شهید او دوه نور ټپیان شول. بیا امنیتي ځواکونو هم متقابل برید وکړ چې له امله یې نه مسلح کسان ووژل شول او یوه ښځینه چې همدلته اوسېده په متقابلو ډزو کې ټپي شوه.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان وای وژل شوي کسان ټول مسلح او د دله قوله د بغاوت حادثه یې کوله. عبدالنافی ټکور ته خبره هم ردوي چې ګنې په دې پیښه کې ماشومان او ښځو ته زیان اوښتی وي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ملکیانو په وژنه تورنیږي، بلکې له دې وړاندې مستند راپورونه خپاره شوي چې طالبانو د مخکني جمهوري نظام سرتیري، دولتي کارکوونکي او یو شمېر ملکیان په نښه کړي. موده وړاندې په پنجشیر کې د یو ملکي وګړي ویډیو هم خپره شوه چې طالبان یې په ډز وولي. دا پیښه طالبانو هم تایید کړه او د څېړنې خبره یې وکړه، خو تر ننه یې د څېړنو جزئیات معلوم نه شول. د طالبانو ځواکونو همدا ډول په کونړ، کابل، کندهار او ننګرهار کې په چیک پوائنټونو کې هم په ملکي خلکو ډزې کړي چې مرګ ژوبله یې درلوده، خو د دې پیښو د څېړنو جزئیات هم د تیر په څېر نامعلومه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیه احتمالا له زړو اټومي کروز میسایلو څخه اټومي سرکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي، دا مسأله دا جوتوي چې د دغه هیواد د لرې واټن میزایلو زیرمې په کمېدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطاعات ولي شي که څرنګه. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لرې کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه یې د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر یې خپره کړي ویلي، دا که د روسیې اراده هر څه وي، خو دا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټنو توغندیو زیرمې کمې سوي دي. دفاع وزارت ویلي اوکراین ته د یوه ویشتل سوي کروز توغندي د پاتې شونو له تصاویرو ښکاري چې دغه توغندي په 1980 کلونو کې د اټومي لیږد رالیږد لپاره ډیزاین سوي وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف له ملاتړ لاسوانخلي. ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوي کالیلینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزنی قطاعات دي اوکراین ته ولیږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیې وزیر سرهای مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فبروري میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا،
د سپورت ډګر ته به مخه کړو. د فوټبال په نړیوال جام کې د پولند او سعودي عربستان ترمنځ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې تر اوسه پورې پولند یو ګول کړی دی او عربستان صفر دی. لومړی برخه د دې لوبې په خلاصېدو د پام دې شویبو کې. بله لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ نن سهار تر دې مخکې وشوه چې استرالیا 1-0 په وړاندې تونس ته ماتې ورکړه. د نن ورځې درېیمه لوبه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ ده چې دا د کابل په وخت 8:30 بجې شروع کېږي د شپې، او د نن ورځې څلورمه لوبه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې ده. اوس هم د فوټبال په ارتباط یو راپور لرو چې له فوټبال سره ارتباط لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بریتانیا د ټلګراف رسپانې دا ادار رد کړه چې ګنې طالبانو له قطر سره د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د لوبغالو په جوړولو کې مرسته کړې ده. ټلګراف رسپانې د جمعې پروس په راپور کې ویلي چې طالبانو په قطر کې د لوبغالو د جوړولو لپاره د وسایلو د برابرولو له درکه میلیونونه ډالر ګټلی دي. اسمت سروان راپور لري.
ټلګراف رسپانه ادعا کوي چې د طالبانو د دوحې د دفتر یوې سرچینې ورته ویلي چې د دوی مشانو په تیرو لسو کلونو کې پر هغو پریمانه پیسو چې د سولې د خبرو لپاره د معاش په توګه یې ترلاسه کولې درانه تعمیراتي ماشینالات د فوټبال د لوبغالو د جوړولو لپاره اخیستي دي. د طالبانو یو شمېر مشان له 2014 څخه د قطر په پلازمینه دوحه کې اوسېدل چې له امریکا او ملګرو ملتونو سره د سولې خبرې وکړي. سرچینې ادعا کړي چې طالبانو د فوټبال د نړیوال جام لپاره پر تعمیراتي چارو ډیره پنګونه کړي او دا تورنمنت د هغوی لپاره یو طلایي فرصت و. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ډیلی ټلیګراف رسپانې ادعا له حقیقت څخه لري ده چې وایي د اسلامي امارت ځینو غړیو په قطر کې د لوبغالي د جوړېدو له امله ډېرې پیسې ګټلې دي. دا ډول پروپاګند د غربي رسنیو هغه استخباراتي ماموریت او هڅه ده چې غواړي په یو ډول د اسلامي امارت پر ضد اسهان خراب کړي. ټلیګراف لیکلي چې ځینو طالبانو لشپش تر لسو ثقیل ماشین آلات لرل او د هر ماشین له درکه د میاشتې تر لس زره پونډو پورې پیسې ګټلې. ورسپانه همداراز وایي چې قطري چارواکو د امریکا او ملګرو ملتو په تایید په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو ته هر میاشت زرګونه پونډه په دې خاطر ورکول چې له لویدي سره د سولې په خبرو کې اسانتیا رامنځته شي. د راپور له مخې د طالبانو هغو غړیو ته چې قطر ته به سفر کاوه لوکس موټرونه وړیا روغتیایي خدمات او درې وخته خواړه ورکول کېدل. ټلیګراف د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې لیکي چې طالبانو ته به په لومړیو کې پیسې نغدي ورکول کېدې خو وروسته به په مستقیم ډول د طالب مشرانو بانکي حسابونو ته لیږل کېدې او له همدې کبله د قطري او امریکایي چارواکو لپاره اسانه نه و چې پوه شي طالبان پیسې په څه لګوي. خو قطري چارواکي ادعا کوي چې دوی د امریکایانو په همغږۍ طالبان څارل چې پیسې په څه مصرفوي.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو نړیوال خبردار لرو چې د پاکستان خوانې صدر اعظم عمران خان نن راولپنډی ته رسیدلی دی او په همدې شیبو کې خپل زرګونو پلویانو ته غواړي چې وینا وکړي. د روانې میاشتې په پیل کې پر د ډزې وشوې په پښه ټپي شو او له هغه وروسته دی په لاهور کې لومړی روغتون کې بستر وروسته له هغه په خپل کور کې و او له کور نه راوتلی. خو دغه لاریون چې د لاهور د پلویانو پیل کړی دی او تر پنډی رسیدلی دی دې لاریون ته به یې وخت په وخت له کوره د سټلایټ له لارې یا د آنلاین خبرې کولې. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف ته کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د وشلو هڅه یې کوله او د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله پرون خبر ورکړ چې ډیر زیات احتمال شته حتی د سری کچې تر بریده خطر شته چې د دې مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه شي. اوس په کندهار ته ورشو. په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی دی. دا سربیره پر دې چې وچکالۍ ناامنیو او وروستیو ناامنیو البته هلته وچکالۍ د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر کم کړی. جزئیات د صادق رښتینی په راپور کې.
دا په کندهار کې د دن ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په پرتله ډیر د شاتو د مچیو د روزنی فارمونه لري. د سمیع الله او عبدالملک په نومونو دلته د شاتو د یو فارم کارکونکي وای سش کالې د ریحانو د ګل د شاتو تولید زیات شوی او دا دریم ځل دی چې په دې یو کال کې له دې فارم څخه شات ټولوي.
سش کال مو د دریم میاشت کې کلان چې ریحان ته مو چی شي چې سش کال مو بادام د فارم څخه د دریم وای د ریحانو شات کشي چې موږ کوو د نور کلو په پرتله سش کال الحمدلله ډیر شې دي. نور کلو په مټ پر ریحانو کې یو شات کشي کوله سش کال مو الحمدلله د دریم شات کشي د بادام فارم کې.
ما نوم سمي ولادي دا مردا یو کسل ته ورته ولاړی کارګر مسلکه غوړی دا فرمان چکوې بالا بج کسه په برس وی موږ په ګاډی ته اچو ولته وړو بالا په دغه ته اچو ماشين ته بیا ماشين سر خو بالا ماشين په ذریعہ بیا د اصل زنی باسو.
په کندهار کې د ریحانو فصل پر اټولې دودی خو زیاتی کرکلی په دغه ولایت کې د ته زمينه برابر کړی چې د شاتو په تولید کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د شاتو د مچوې د یو فارم مسول عبدالباری وای لڅو کلونو ورسته یو ځل بیا د شاتو تولید ډیر سوی او لخپل دی فارم څخه شاوخوا 1500 کیلوګرام شات ترلاسه کړي.
نو شش کال 500 د خمچ مچي زلغم دا روحان کی شش کال مو دا دریم اصل کشیری چکوې د نو کلو پر تل شش کال دا بارانو نو وسو په داخل کې دا روحان شس ول نو په دې کې اصل پیدا سول څو کال مخ خو اصل ګسره نه و په اوچ کلی کې اته کال مخ کې مر شیر سرخ کې دا سی اصل کشی وکړه دا سی اصل مو تولید کړ شش کال دا هغه کار په پرتله دغه سیاسل چې بیا ان شاء الله په جهان کې دا سیاسل څوک نه لري دا درې ماسر کشي چې موږ یې کوو تقریبا 1500 کیلو شات کړی.
د کندهار د کرنې او مالداری د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دغه ولایت کې له څلوېښت څخه زیات د مچیو فارمونه د تیرو جګړو او وچکالۍ له امله له منځه تللي وه خو په وینا یې سږ کال له شلو فارمونو څخه چې زور صندوقه مچۍ پکښې ساتل کېږي 15000 کیلوګرامه شات تولید شوي. د نوموړي په وینا تیر کال دا شمیر 2000 ته رسیدي.
تیر کال کې په کندهار کې 2000 فارمونه وو او ستغه د تیرو جنگو وچکالۍ د وجې یو څه فارمونه کم شوي تقریبا 40 فارمونه اوس په کندهار کې شته دي. دغه فارمونو سخت کال پدغه فارمونو سکل د 15000 کیلوګرام په شاوخوا کې شت تولید کړی دی چې دا قدیم هم دا اوس څلوره ماسل کشي د ریحان د ګل نه کوو. نو د تیرو کالونو په نسبت باندې د دې اوس فارمونو نور مخ په زیاتې دوه خلک غوښتنه کوي چې فارمونه جوړ کړي.
زوزان زیره انار او ریحان په کندهار کې د شاتو د تولید ګلان دي. لدی جملې د ریحانو د ګل څخه په لاس راغلي شات په بازار کې ځانګړی نوم لري او به هم نور شاتو ته زیاته ده. دغه شات د کورنوي بازارونو ترڅنګ یو شمیر گاونډوي هیوادونو ته هم صادریږي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا سدی رډو د دې خبری مجله ورستی او شی بوته نشتی شوی او رسیدلیو په پاتې دقیقو کې ستاسو په ژغ اسو ثبت شوی پیغامونه لرو. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم.
د تیر نظام دا سرحدي ځواکونو یو بریدملو ما د سقوط څخه وروسته ترکیه ته لاړم. په ترکیه کې ونیولای شوم او په زور را باندې ګوتې ولګولې او را ریپورټ کړم افغانستان ته. په الحال په افغانستان کې پټ ژوند کوم او د ډیپورټ نه وروسته هم طالبانو نیولی وم او هله وډبولې هم را کړې دي. یو ویډیو زمانه هم کړی وه، هغه چاته په واټساپ لیکلې ده. هغه ویډیو مې هم بې ته لاسته راوړې ده. نور وال ډبولې هم را کړې. بې یو څه بې ځایه پوښتنې له مانه کولې چې هغه کارونه هېڅ مانه وکړي. په هغه باندې ما ته وال ډبول هم راکړه او زه اوس نشم کولی چې په افغانستان کې ژوند ښکاره ډول باندې وکړم. اوس هم ما پسې ګرځي. په هغه وخت کې پرېخوستم بې راپسې بې زنګونه وال غوښتلی مې. په تاسو نه مې غوښتنه دا ده چې هغه مسؤول چارواکي چې کوم دي، هغه په ترکیه کې دي په بهر نورو ملکونو کې دي، زمونږ غږ ورسوي تر څو ترکیه دغه رپورټ بند کړي. زیاتره نظامیان دي دلته افغانستان کې ورته خطر دي.
طلعه د هلمند ولایت زموږ زمینداور ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، نه په تیر جمهوریت کې، نه په د اسلامي امارت کې. زموږ زمینداور خلک ډیر در بدر دي. ډیر د اوبو مشکل یا غټ مشکل دی چې زموږ اوبه 2 انچ اوبه پر 300-350 غزې. نو موږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه غواړو چې مطلق موږ ته نه یو غونی موسسه را کوي، هیڅ شی مشتم را کوي. مطلق دغه والي زمینداور والي منظور سوی دغه 50 کاله دا منظور پرته ده، خو چا تر اوسه پورې پاملرنه نه ده ورته کړې. مطلق دا مشته والي وکاږي. مور موږ نور هیڅ شی نه غواړو. حکومت
همت هغه د هلمند ولایت مرجع الاولسانی نه دا پیغام پرېږدم. موږ په منطقه کې وبنسته وبو چې
غنم کرلی دی پمځکو کې راغست ته هم پروت دی او کړي مونې دی مدار مر راخت تر ځای ورسېر چې وګ مشتراسي او برا باندې و چې دی برمی مو و چې دی وګرا و چې دی پروت کې وګ بیر وګران راغلی مشته
کوم زاد روزګان ولایت کې زموږ د خالي خبر کوم ما د اسلامي امارات د مشران څخه دا خبره ده چې مشر پولیسوالي کې یو خپل تیر جمهوریت په دوران کې نیمې بش جوړ شوی او نیمې کارونه فاته جن د امارات مشران څخه داخله ده چې دی خپل ته پاملرنه وکړي او د فاته چارې بشپړې کړي او وز نور د ولسوالۍ لارم ډیره خراب ده د ولسوالۍ څخه تر کندهار پورې چې موږ ټیک څلونیم زره کلدارې کرایه ده لار ډیره خراب ده نو د امارات څخه داخله چې موږ لار را جوړه کړي